افغانستان کې ماخام شپږ بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو دی خبری مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. پایله دې سات په خبرونو کوو. ورسله هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویل د تهران پر ضد د ډیرو قوي انتخابونو په اړه غور کوي. تهران وایي چې له متحدو ایالاتونو سره خبرو اترو او یا جګړې دواړو ته چمتو ده. دا څرګندونه داسې مهال شوی چې راپورونه د حکومت ضد مظاهره کوونکو پر وړاندې د سخت او تاوتریخوالي ډک ځپلو په ترڅ کې د سلګونو او ښایي زرګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. ترامپ د جنوري په 11 وخت د ایر فورس 1 الوتکه کې خبر اعلان ته وویل د امریکا پاوز په ایران کې د بیلابیلو انتخابونو څېړنه کوي څو د اعتراض کوونکو ملاتړ وکړي. دا خبرې د هغو نه تایید شوو راپورونو په ترڅ کې شوې چې وایي د دغو اعتراضونو په ترڅ کې له 500 څخه زیات کسان وژل شوي او د بشري حقوقو ځینې ډلې وایي چې د وژل شوو شمېر ښایي له دې څو چنده زیات وي. د بشري حقوقو د فعالانو د خبري اورګان هیرانا د راپور لمخې په ایران کې د 13 ورځو اعتراضونو په ترڅ کې 544 کسان وژل شوي. 499 وژل شوي ایراني مظاهره چانه او 49 نور حکومتي ځواکونه خودل شوي دي. هیرانا د ایراني فعالانو امریکا میشته خبري سازمان دی. د سازمان په خبره له 10 زیات کسان نیول شوي هم دي. د دې چې په ایران کې نن د 4 ورځې په مخ انټرنیټ بند او مخابراتي شبکې له خنډ سره مخ دي. د مرګ ژوبلو او نیول شوو کسانو شمیر په خپل واکه توګه نشي تاییدېدلی. اعتراضونه د ایران د 10 ولایتونو په 168 ښارونو او ښارګوټو کې روان دي. یو شمیر افغان متقاعدین وایي چې د تقاعد ترلاسه کولو لپاره آنلاین لیکنې دوی ته لاستونزې پیدا کړې دي. دوی ازادي راډیو ته وویل ډیری متقاعدین له ډیجیټل وسایلو سره بلد نه دي او هم انټرنیټ ته لاسرسی لري. د طالبان د حکومت د مالیه وزارت د دې اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې ټول متقاعدین باید خپل تقاعدي پیسو د ترلاسه کولو لپاره په آنلاین بڼه له یوې نوې انټرنیټي ادرس نوبت واخلي. د وزارت ټینګار کړی چې د تقاعدي د ترلاسه کولو لپاره نور حضوري نوملیکنه نه کوي. د طالبانو د مالیه وزارت درې اونۍ وړاندې اعلان وکړ چې د متقاعدینو د حقونو تادیه په 10 ادارو او 5 پړاوونو کې پیل شوی چې د مختلفو څانګو شاوخوا 2000 کارکوونکو د تقاعد لپاره وړ پیژندل شوي دي. هند او جرمنی غواړي د دفاعي صنعت په برخه کې خپل ترمنځ اړیکې لا پیاوړي کړي. دا خبره د هند صدر اعظم نریندرا مودي د دوشنبه په ورځ وروسته له هغې وکړه چې د جرمنی صدر اعظم فریدریش مرتس په خپل ټاټوبي ګجرات کې میلمه کړی و. مرتس وویل برلین هم له نوې ډیلي سره د امنیتي همکاریو نږدې کېدل غواړي چې پکې د دواړو هیوادونو د دفاعي صنایعو ترمنځ ژور همکاري شامله ده څو د پوځي تجهیزاتو په برخه کې د روسیې پر دودیز انحصار د هند تکیه کمه شي. د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې مرتس هند ته په 2 ورځني سفر تللی چې هغه د میلی میاشت رئیس چې نوموړي د صدر اعظم په توګه دنده پیل کړې آسیا ته دی هغه لومړی سفر دی. دا سفر همدارنګه د اروپایي ټولنې او هند له سرمشریز چې دواړه د آزاد سوداګرۍ پر تړون کار کوي 2 اونۍ مخکې ترسره کیږي. د هند او جرمني د مشرانو تر کتنې وروسته یو شمېر تړونونه او ګډې اعلامیې اعلان شو چې هدف یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ زیاتول دي. په اوس وخت کې د دوی ترمنځ د سوداګرۍ کچه 50 میلیارد ډالر ته رسیږي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوري د لوړاندې په خبرونه کې یو شمیر افغان سوداګر وایي د ایران د وروستي وضعیت له امله سلګونه سوداګریز کانټینرونه د ایران په بیلابیلو بندرونو کې بند پاتې دي او هر ورځ دوی ته ډیر زیان رسیږي.
کومه مشکلات په ایران کې جوړ شوي دي چې موږ د مادونو لپاره غټه صدمه ده چې د ملن تازه میوې د سرطخانې نه بریږي او هومره زیات مقاومت نه لري.
د طالبانو د حکومت مالیه وزارت لخوا د تقاعد د حقونو د ترلاسه کولو لپاره د آنلاین نوملیکنې د اعلان په غبرګون کې یو شمېر متقاعدین وایي دې بهیر د دوی د تقاعد ترلاسه کولو پروسه لا پیچلې کړې ده.
زه خپل نه سم کولای املین ولی مشکل ده مجبور شي خپل لور ته یا خپل وراره ته یا بیگانه ته باید زه مراجعه وکم.
د طالبانو عدلی وزارت اعلان کړی چې په کابل کې د ځینو بنسټونو او ټولنو دفترونه تړلي. خو یو شمېر افغانان وایي دا بنسټونه د خلکو په لاس نیوي کې مهم دي او د تړل کېدو پر ځای باید سمه کړنلاره ورته ټاکل شوې وای.
حکومت د دفتري بنسټونو د بندېدو پر ځای د دوی لپاره د کار میکانیزم رامنځته کړي او طریقه دې ورته منځته کړي ځکه همدا خیریه ټولنې دي چې سلګونه غریبو کورنیو سره مرستې کولې.
در دی شی بی د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو او ریک د خبرونو تر پای سره ملګرتیا وکي د زینو نور موضوعاتو په اړه هم راپورونه او مطالب لرو خو راځو د خبرونو لومړی موضوع ته یو شمیر افغان سوداګر وایي د ایران د وروستي وضعیت له امله سلګونه سوداګریز کانټینرونه د ایران په بیلابیلو بندرونو کې بند پاتې دي او هر ورځ له دې امله د کرایې او جریمې له درنو مالی زیانونو سره مخ دي یو شمیر دغه سوداګرو نن دوشن به ازادي راډیو ته وویل په صادراتو کې د افغانستان تازه میوې چې د ایران له لارې هند ته صادریږي او دغه راز په وارداتو کې بیلابیل صنعتي توکي او د فابریکو خام مواد شامل دي دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه اونۍ وړاندې په ایران کې پیل شوې له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه لا هم روان دي نور تفصیل په دې رپورت کې
نقیب الله قلندری چې له ایران د فابریکو د خامو موادو په ګډون د ټایرونو او موبایلو یو واردونکو افغان سوداګر دی وایي په هغه هیواد کې د ورستۍ اعتراضونو دوام د دې لامل شوی چې د دوی مالونه د ایران په بندرونو کې بند پاتې شي هغه دوشنبه د جنوري په 12مه ازادي رادیو ته وویل چې له دې عمل هر ورځ ورته درنه مالی زیانونه اوړي
د همدغه اعتراضونو او جنجالونو له امله چې په ایران کې رامنځته شوي زموږ مالونه په بندر عباس کې بند پاتې دي چې پکې ټایرونه او موبایل بار دي دغه د خامو موادو سلګونه کانټینر د امام خمیني په بندر کې ولاړ پاتې دي بل شکه زیانونه ډېر دي ځکه پر مالونو د ډمبرج او جریمه راځي شخصا زموږ شاوخوا 200 کانټینرونه بند پاتې دي او اندېښنه مو ډېره زیاته ده
د تازه میوی یو بل افغان سوداګر چې د مهال د افغانستان مڼې او انار د ایران لاله هند ته صادروي هم ورته شکایت لري
کوم مشکلات په ایران کې جوړ شوی دي چې د مڼې د موادونو د لپاره غټه صدمه ده چې د مڼې د موادونو د میوی تازه میوی د سفارتخانه نه دوري او هم رضایت مقاومت نه لري دا چې د ورځې ورځې تیریږي هلته خو روزانه په مڼه باندې لس 15000 افغانۍ د مرچ د سفارتخانې د ترانسپورت راځي او نور هم مالونه کمزوري کېږي خرابېږي
په ایران کې دغه لاریونو لامل اوس مهال ټلیفوني او انټرنیټي شبکې هم غیر فعال شوې دي چې د چاري هم د افغان سوداګرو پر راکړه ورکړه منفي اغیز کړي حاجی بشیر چې ایران تازه سبزي واردوي ازادي راډیو ته وویل چې د ټلیفون او انټرنیټ د پرې کېدو لامل له څو ورځو راهیسې د خپل مالونو د بارګیری په اړه هیڅ معلومات نه لري په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي دا په داسې حال کې چې نږدې دوه ونې وړاندې په ایران کې پیل شوې له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه لا هم روان دي د غلاریونونو نه واځي افغان سوداګر بلکې هلته میشت افغان کډوال هم لګڼو ستونزو سره مخ کړي همدارز یو شمیر افغانان چې د کورنۍ غړي په ایران کې اوسې وای چې له دې وضعیت څخه سخت اندېښمن دي او زیاتوي چې په ایران کې د انټرنیټ بشپړ پرې کېدل د دې لامل شوی چې خپل خپلوانو سره اړیکې پرې شي د ایران په بیلابیلو بندرونو کې داسې مهال افغان سوداګر د مالونو د درېدو خبره کوي چې اوس مهال له پاکستان سره هر ډول سوداګریزي اړیکې بندې دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ نږدې درې میاشتې مخکې د ډورن کرخي په اوږدو کې درامنځته شوی او نخوتو له امله تړل شوی لارې لا هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې دي
د افغان سوداګرو د اندېښنو په باب مو واوریدل بیا هم د ایران په موضوع کې تم کیږي ورسره هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړل چې د تهران پر ضد ډیرو قوي انتخابونو په اړه غور کوي تهران وایي چې له متحده ایالاتونو سره خبرو اترو او یا جګړې دواړو ته چمتو دی دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې راپورونه د حکومت ضد اعتراض کوونکو پر وړاندې دي سخت او تاریخوالي ډک زپلو پترس کې د سلګونو او خای زورګونو کسانو وجل کېدو خبر ورکوي د بشري حقوقو د فعالانو د خبري اورګان هرانا د راپور لمخې په ایران کې د 1315 ورځو اعتراضونو په ترڅ کې 1544 کسان وژل شوي 406 نوي وژل شوي ایراني اعتراض کوونکي او 340 نور د حکومتي ځواکونو غړي خودل شوي دي په عین حال کې ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې دي ایران پر حکومت غکړې چې د اعتراض کوونکو لزپلو دي لاس واخلي نور په دې رپورت کې
د ملګرو ملتو د بشري حقوقو لوی کمشنر فولکل تورک په یو اعلامیه کې په ایران کې د اعتراضونو په ترڅ کې له تاوتریخوالي د کار اخیستو او په ټول هیواد کې د انټرنیټ د پرې کېدو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې هغه د نړیوالو قوانینو له مخې د سولېز اعتراض حق ته په اشاره وویل د ټولو مرګونو پیښو په اړه باید بیړنۍ خپلواکي او شفافې څېړنې وشي د بشري حقوقو د هر ډول سرغړونې له عاملانو سره باید د نړیوالو معیارونو او اصولو له مخې محاسبه وشي نموړی په درست ایران کې د انټرنیټ پر چاو کېده د بیان ازادي خلاف او معلوماتو ته د لاسرسي خند وبالا او ویل دا کار د هغو کسانو پر فعالیت منفي اغیز کوي چې د بشري حقوقو سرغړونې مستندوي. همدارس د ضروري او بیړنیو خدماتو لاسرسي هم اغیزمنوي. د پنځشنبه ماښام راهیسی په ایران کې انټرنیټ او د اړیکو لاري په بشپړ ډول پرې شوې دي. همدارس د بشري حقوقو نړیوال سازمان او د بشري حقوقو څار ادارې هم د جمعې په ورځ د ایراني معترضانو په وړاندې د تاوتریخوالي د پایت رسیدو غوښتنه وکړه. د دوړو بنسټونو په ګډه اعلامیه کې ویلي چې ایرانی چارواکو د 2015 کال د دسمبر له 28 میراهسي په ټول هیواد کې په خنډي ډول معترضان ځپلي چې په کې د امنیتي ځواکونو لوري د زور او وسلو ناقانونه کارول او پراخیو خپل سر نیونی شامل دي. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د سپای پاسداران او پولیسو په ګډون امنیتي ځواکونو په غیر قانوني ډول له ټوپکونو چرایي وسلو او بوشینون کو موټرو اوشکی بهیون کې غاز او وهلو ټکولو څخه کار اخیسته ترڅو زیاتره سولېز معترضان تیت پرک وبیروي او مجازات کړي. د بشری نړیوال سازمان او د بشری حقوقو څار سازمان زیاته کړي د ایران خلک چې په زړورتیا د لسیزو ځپنی په وړاندې خپل غوسه څرګندوي او اساسي بدلونونه غواړي یو ځل بیا له داسې خنړی چلن سره مخامخ دي چې پکې امنیتي ځواکونه په غیر قانوني ډول پر معترضانو ډزې کوي، هغوی نسی او وحی ټکوي. د بشری نړیوال سازمان په جلا اعلامیه کې د ایران د انټرنیټ پرې کېدل د حکومت حسب للې چې د معترضانو په وړاندې د خنړی ځپنی کچه پټکړي او دا اقدام غندلې دي. په اعلامیه کې راغلی چې د انټرنیټ پرې کېدل یو بشپړ قصدي اقدام دی او دا حالت د بشري حقوقو د سرغړونو د مستندولو مخنیسي لکه د امنیتي ځواکونو له لوري ناقانونه وژنې او د دغو دولتي جرمونو لپاره د معافیت دوام تلاره هواروي. د بشری نړیوال سازمان د وژل شویو کسانو د شمیر د زیاتیدو په اړه د راپورونو په یادولو سره په نړیواله کچه د بیړنیو ډیپلوماټیکو اقداماتو غوښتنه کړې او خبرداري ورکړې چې د انټرنیټ د پریکېدو تر سیوري لاندې چې امنیتي ځواکونو ته د سرغړونو لپاره پوش برابروي د لا ډیرو وینو تویدو خطر شته. سره له دې چې بشري حقوقو نړیوالو بنسټونو خبرداري ورکړي او د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشرانو د معترضانو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه کړي، خو د ایران د حکومت چارواکو خپل غواښونه لا زیات کړي دي. د تسنیم ټلګرامي چینل او د ایران دولتي رسنۍ چې له ایران څخه بهر هم لاسرسي ورتشته په پراخه کچه د اعتراضونو تصویرونه خبروي او د بلوان امني ورانکاري او د پوزي او امنیتي ځواکونو د شهادت یادونه کوي. د سپای پاسداران استخباراتي ادارې په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې وضعیت دوام د منلو نه دی. د ایران د استخباراتو وزارت هم له خلکو غوښتي چې هغه کسان ورو پیژني چې دوی د امریکا او سیهونیستي رژیم اجیر ترهګر او رانکاران بولي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ.
د طالبانو د حکومت مالی وزارت لخوا د تقاعد حقونو ترلاسه کول لپاره د انلاین نوملیکنې د اعلان په غبرګون کې یو شمېر متقاعدین وایي د بهیر د دوی د تقاعد ترلاسه کول پروسه لا پیچلې کړې ده. یو شمېر دغو متقاعدینو ازادي راډیو ته وویل ډېری متقاعدین له ډیجیټل وسایلو سره بلد نه دي او نه هم انټرنیټ رسای لري. نور
په افغانستان کې یو شمېر متقاعدین وایي د تقاعد حقوق ترلاسه کولو لپاره آنلاین نوملیکنه دا پروسه نوره هم پیچلې کړې ده. دوی ازادي رادیو ته وویل چې ډیری له نوې ټکنالوژۍ سره په بشپړ ډول بلد نه دي او انټرنیټ ته هم لاسرسی نه لري. له دې ډلې محمد اتل ازادي رادیو ته وویل چې دوی باید د نوملیکنې پروسې بشپړولو لپاره په نورو تکیه وکړي چې دا موضوع د دوی اندېښنه او روحي فشار زیاتوي.
ډیر خلک دي دغه فکر کوي چې په یو لکه شپږ زره خلکو کې امکان لري چې زیاده 3000 3000 3000 نفر په باندې موافقه شي په کار باندې دی آنلاین باندې راغلي حاضر شي. اما اول خپل نسم کولای آنلاین ولی مشکل ده مجبور شي خپل لور ته یا خپل وراره ته یا بیگانه ته باید زه مراجعه وکم چې وروره د خدای په لاس خو ځاغه په لاس هغه د مال هغه ورقیاس په هغه وزارت مالی سره په آنلاین لوري چې په تونې چې ما نو وخت سره خو دا یو ورقه سره خلاصيږي دا دي مشکلات زه خبر ده په واقعیت سره.
یو بل متقاعد چې نه وختل نو می په راپور کې خبر سیا ازادي رادیو سره خبرو کې وویل هلمند دی چې دا بهر ساده سي
امی امکان نه ده نه ما کې ده کابل سیم به 24 ساعت 12 ساعت برقدر
دا ممکن نه ده مو چې په کابل کې یو په سلر 20 ساعتونو کې 12 ساعت برېښنا لرو په ولسوالیو او ولایتونو کې دا اسانتیاوي ډېرې محدودې دي. مثلا څوک چې په سرپل یا تخار بدخشان یا هلمند او روزګان کې دي انټرنیټ ته لاسرسی نه لري. ټول متقاعدین پر انګلیسي نه پوهېږي وېپاڼه څنګه ومومي. د متقاعدینو عمر له 15 تر 30 کلونو پورې دی ټول له عصري ټکنالوژۍ سره بلد نه دي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت مالی وزارت د شنبې په ورځ د جدي په شلمه د یوې خبر پاڼې په خپرولو په افغانستان کې له ټولو متقاعدینو وغوښتل چې د خپل تقاعد حقوقو ترلاسه کولو لپاره د نوبت خپل تقاعد حقوق ترلاسه کولو د نوبت لپاره د نوې انټرنیټي ادرس د لارې نوملیکنه وکړي. د وزارت په خپل ایکسپانا لیکلي چې له دې وروسته به نوملیکنه په حضوري ډول نه بلکې آنلاین به ترسره کیږي. په بیان کې ویل شوی چې د دې اقدام هدف د وخت ضایع مخنیوي او په پروسه کې د شفافیت ډاډمنول دي. همهاله یو شمېر افغان متقاعدینو ازادي راډیو ته وویل د نوي پروګرام لپاره د اعلان شوي ویبسایټ ادرس د لاسرسي وړ نه ده او دوی د نوملیکنې پاڼې ته لاسرسی نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د مالی وزارت درې اونۍ وړاندې اعلان وکړ چې د متقاعدینو د حقوقو ورکړه په 150 ادارو او 15 پړاوونو کې پیل شوې. د مختلفو څانګو شاوخوا 2000 کارکوونکو د تقاعد حقوقو لپاره ور پیژندل شوي او یو شمېر ته یې دا معاشونه ورکړل شوي هم دي. خو د ځینو متقاعدینو کورنۍ وایي چې میندو او پلرونو یې د نوملیکنې او حقوقو ترلاسه کولو هڅه کړې خو رد ځوابونه یې ترلاسه کړي دي. د کندز ښار یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي د خپل متقاعد پلار په اړه ازادي راډیو ته وویل
کونه همی تایمرایل کرده بودن مگه داخل ما حساب و کتاب بیچاره خودشان باقی برامده بودن.
دوی همدا پړاوونه بشپړ کړل خو اخر کې باقی را وتل. ورته ویلی و چې موږ د دولت حق در بخو او خدای په امان. دا بهیر یوازې د ځینو متقاعدینو د غږ غلي کولو لپاره دی چې لاریونونه به یې کول او غوښتل یې چې خپل حقونه ترلاسه کړي.
د کابل ښاری وی اوسیدونکي چې دې هم نو غوښتل نو میرا پور کې خبر سي او مور متقاعده ده وویل
دا می 4 سال خونه گرفتن از بابا دم تقاعد نامیتشان
په دې څلور کلونو کې تقاعد نه دی اخیستی. تر دې وروسته یې هم نه ورکوي. دا دولت وایي چې تاسو یو مستحق نه یاست. مخکې مو هم ترلاسه کړی او ستاسو حق پوره شوی او تاسو واته د دولت پوره وړی یې او ورته نور خبرې کوي. یعنی چا چې کلونه د دولت خدمت کړی وي نور هیڅ دي.
د متقاعدینو د ټولنې مشر افندي سنگر په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته تایید کړه چې په نوي پیل شوي بهیر کې د متقاعدینو لویه برخه د حقوقو لپاره مستحق نه دي پیژندل شوي. د دې ټولنې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د ملکي او نظامي متقاعدینو شمېر له 1,00,000 څخه ډېر دی. د طالبانو حکومت د مالیه وزارت روان کال په سنبله میاشت کې اعلان وکړ چې د ملکي او نظامي متقاعدینو د تقاعد حقوق به د منظم مهالویش پر بنسټ او د تقاعد ځانګړې محکمې او اړوندو څانګو سره په همغږۍ د ګډ مرکز له لارې او پروسیجرونو له بشپړېدو وروسته ورکړل سي. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د 1403 کال په منی کې د یو فرمان په صادرولو د متقاعدینو د معاشونو مسله محکمو ته راجع کړه او وی ویل چې متقاعدین باید د خپل تقاعد حقوقو د ثابتولو لپاره د تقاعد ځانګړو محکمو ته عریضه وکړي. خو د افغانستان د متقاعدینو ټولنې هغه مهال ویلي و چې متقاعدین اړتیا نه لري چې د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره عریضه وکړي او پر محکمو سرګردانه وګرځي.
له خبرونو ورآخوا
د طالبانو د حکومت عدلي وزارت اعلان کړی چې په کابل کې د یو شمیر بنسټونو او ټولنو دفترونه تړلې دي. د وزارت په یو بیان کې ویلي چې په تیرو دو میاشتو کې په کابل کې د 9 ټولنو ولس خیریه بنسټونو یوې شورا یو سازمان فعالیتونه ارزولي، خو د غیر قانوني فعالیت له امله د دوی له ډلې یو سازمان یوې شورا او درې ټولنو دفترونه بند شوي دي. که څه په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو څه موده وړاندې د طالبان حکومت د عدلی وزیر په یو مرکه کې په افغانستان کې پر خیریه ټولنو د مالی فساد له امله د فشار راوستو خبره کړې وه. یو شمیر بېوزله افغانان بیا وایي د بنسټونو او ټولنو د تړلو پر ځای باید حکومت دوی کار ته یو میکانیزم رامنځته کړي، ځکه د دوی په خبره دغه ټولنو له لارې سلګونه بېوزلو کورنیو سره مرسته کېږي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د عدلی وزارت وایي چې په کابل کې د یو سازمان یوې شورا او درې ټولنو دفترونه تړلې دي. د دې وزارت یو بیان کې چې یک شنبه د جنوري په 11مه پر خپل فیسبوک باندې خبر کړي ویلي چې په تیرو دوه میاشتو کې په کابل کې د 9 ټولنو ولس خیریه بنسټونو یوې شورا او یو سازمان فعالیتونه ارزولي او د ناقانونه فعالیتونو لامل د ځینو دفترونو مهر لا کړی دي. د بیان لمخې د دې وزارت د ټولنو او ټولنیزو بنسټونو د ریاست د څار کمیټې د ټولنو او خیریه بنسټونو مشانو ته سپارښتنه کړې چې خپل فعالیتونه د طالبانو د ادارې له اصول او تګلارو سره سم پر مخ یوسي او د خپل فعالیتونو راپورونه دوی ته وړاندې کړي. که څه هم په بیان کې د تړل شوی بنسټونو او ټولنو په اړه نور جزئیات نه دي ورکول شوي او دای هم نه دا مشخصه کړي چې دا بنسټونه کورنی دي که بهرني. خو څه موده وړاندې د طالبانو حکومت د عدلي وزیر په یو مرکه کې د مالی فساد لامل په خیریه ټولنو د فشار دراوستلو خبره کړې وه. نوموړي دا هم ویلي وو چې آن د ځینو خیریه بنسټونو مسؤلین د دوی له اجازه پرته له خپلو بانکي حسابونو پیسې هم نشي ویستلې. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله افغانان بیا وایي د بنسټونو او ټولنو د تړلو پر ځای باید حکومت د دوی کار ته یو میکانیزم رامنځته کړي، ځکه د دوی په خبره دغه ټولنو له لارې سلګونه بېوزله کورنیو ته خیر رسیږي. د ننګرهار ولایت د سرورود ولسوالۍ یو اوسیدونکي تازه ګل ازادي راډیو ته وویل
نن خبره دا ده چې حکومت د خیریه بنسټونو د بندېدو پر ځای د دوی لپاره د کار میکانیزم رامنځته کړي، یو طریقه دی ورته منځته کړي، ځکه همدا خیریه ټولنې دي چې مثلا سلګونه غریب کورنۍ سره مرسته
محمد حلی بیکاری زیاتیږي او دا چې د بهرنیو موسساتو مرستې هم پرې بندې شوې دي.
بیکاری چې ډېره زیاته ده، کار روزګار نشته دی، هر ورځ ګرځو ښار ته ځو چوک کې، کاروبار نشته دی. یوازینی لاره چې مخکې به موږ سره کومکونه کول هغه موسساتو خیریه بنسټونو
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته د پراخه بیکاري او بېوزلۍ راپورونه ورکول شوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د 13 دسمبر په 13مه خبرداري ورکړ چې په 2018 کال کې به شاوخوا 1.9 میلیونه کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا ولري. د اوچا په راپور کې ویل شوي وو چې افغانستان به په 2018 کال کې هم د نړۍ له سترو بشري ناورینونو څخه وي. یادول وړ ده چې د 2024 کال په سپتمبر میاشت کې هم د طالبانو د عدلي وزارت په افغانستان کې د درې خیریه ټولنو ګډون د 15 بیلابیلو بنسټونو دفترونو د دوی په خبره د ناقانونه فعالیتونو لامل تړلی، خو د زینو خیریه بنسټونو مسؤلینو طالبان له دوی سره په سیاسي چلن تورن کړي او ادعا یې کړي چې د طالبانو د عدلي وزارت هڅه کوي چې د دوی فعالیتونه محدود کړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېر می دالو کوم چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو کړی وای شو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د افغان خبریالي ناظر رشیدی کورونه دا کوي چې هغه طالبانو په زندان کې له سختو زورونو سره مخ ده. د نوموړي خور ازادي راډیو ته ویل چې هغه د تیرې سیشن بي پورس په کندوز کې د طالبانو سیمه ایزې ادارې ونیول، خو د طالبانو حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي او نه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي. د خبریالانو او رسنیو ملاتړو یو شمېر سازمانونو د ناظر رشیدی نیول غندلی او د هغې د سمدستي خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. نور جزئیات په دې راپور کې اورئ.
افغان خبریالی ناظره رشیدی چې مخکې د نیولو خبرونه خبرې شي کورنۍ ادعا کوي چې د طالبانو په زندان کې له حقي سره دی وی مجرمې په څیر چلند کیږي. د ناظره رشیدی خور حجری یک شنبه د جنوري 11 ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د نوموړي لاسونه تړل شوی او په کندوز کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو په زندان کې له سختو زورونو سره مخ ده.
خبرې ازش نه بود،
پړې کوم خبر نه و. مور مې د هغې د پیدا کېدو لپاره لکوره وتلې وه، بل اخره یې پیدا کړه. طالبانو له هغې ګوتې لګولې وې او نوم یې ترې اخیستی و، او یوازې د یوې دقیقې لپاره یې زما خور ورته ښودلې وه. په ډېر بد وضعیت کې هغه یې زنځیر بنده کړې وه. مور مې چې هغه حال کتلی اوس یې وضعیت ډېر خراب دی.
نوموړي وویل چې ناظره رشیدی د دوی د کورنۍ یوازینۍ نفقه پیدا کوونکې او په کندوز کې د یو شمېر سیمه ییزو رسنیو سره همکار و چې د جنوري په شپږمه د یوې ټلیفوني اړیکې نه وروسته له کوره ووته، وروسته د طالبانو د حکومت له لوري ونیول شوه. د طالبانو حکومت تر اوسه د هغې د نیولو په اړه رسمن سندي ویلي، او د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو نوموړي له دې وړاندې په وار وار ویلي چې هیڅ خبریال د هغه د کار له امله نه دی نیول شوی. په ورته وخت کې د خبریالانو او رسنیو ملاتړو یو شمېر سازمانونو د ناظره رشیدی نیول غندلي او د هغې د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه یې کړې. یک شنبه د جنوري 11 د رسنیو ملاتړ ادارې نه په جلاوطنۍ کې په یو اعلامیه کې د نیول شوي خبریالې د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې، او د ملګرو ملتونو په ګډون یې له نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د طالبانو پر حکومت فشار راوړي څو ناظره رشیدی خوشي کړي. په اعلامیه کې چې یو کاپی ازادي راډیو سره شریکه شوی ویل شوی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واک وروسته په منځني ډول د میاشتې شپږ خبریالان نیول شوي چې یو شمېر خوشي شوي او د ځینو برخلیک لا هم نامعلوم دی. د افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان امسو شنبه د جنوري 11 په خبره کړې اعلامیه کې له طالبانو نه لقید او شرط پرته د ناظره رشیدی د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې، او ویلي دي چې طالبان دې د هغې د نیولو او توقیف دلیلونه بیان کړي، او د خزینه افغان خبریالانو امنیت او بنسټیز حقونو ته درناوی دې ډاډمن کړي. دغه سازمان ټینګار کړی چې د خبریالانو نیول، ډارول او خاموشه کول د بیان له ازادۍ ښکاره سرغړونه ده او باید سمدلاسه پای ته ورسیږي. په ورته وخت کې یو شمېر خزینه خبریالانو چې مخکې د طالبانو د حکومت لخوا توقیف شوی وای چې د توقیف او شکنجې له تجربې وروسته دوی نور نشي کولای خپل ژورنالیستیک فعالیتونو ته دوام ورکړي. لډلې یوې خبریالې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د یوې بهرنۍ رسنۍ سره د همکارۍ په تور نیول شوی و، داسې مهال چې هیڅ بهرنۍ رسنۍ سره یې همکاري نه درلوده.
په ټوله کې د طالبانو زندانونه ډېر ویرونکي دي. هلته په وحشیانه ډول له زندانیانو سره سلوک کیږي، سخته شکنجه ورکول کیږي. ان کله چې له زندانه ووځي هم بیا دې هم هغه بدې خاطرې له ذهنه نه ووځي. اوس نشم کولای چې آزادانه ډول بیرون وګرځم. مخکې مې هم ویره وه، خو اوس د دې له امله چې بیا ونه نیول شم او څلوېښتم ریاست ته مې بیا یونیسي، ویره مې دوه برابره زیاته شوې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خبریالانو مرکز د تیر 2015 کال د ډسمبر په وروستیو کې په یو راپور کې وویل چې په دې کال کې د 30 خبریالانو د نیولو په ګډون د تاوتریخوالي او د رسنیو له ازادۍ څخه د سرغړونو لږ تر لږه 215 قضیې ثبت شوي چې 15 خبریالان لا هم د طالبانو په توقیف کې دي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې د بشري حقوقو د نړیوالو بنسټونو او د خبریالانو د ملاتړ کوونکو سازمانونو لوري د بیان آزادۍ نه د سرغړونو په تور تورن شوی. داسې مهال چې طالبانو تل ادعا کړې چې دوی د اسلامي او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان آزادۍ او د خبریالانو حقوقو تجمن دي، خو د دوی د غیدا خبریالانو او د رسنیو ملاتړو بنسټونو ته د منلو وړ نه ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماشام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنیوي، او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا غزمر دا هلمند ولایت کم پمبه چی دی، دغم باید چې دا وزیر صاحب تللی دی هند ته د دغه لاسلی کو سره وکي، ځکه دا زمر د پمبه قیمت ډیر چچ دی، ډیر کم دی، ځکه دا درې کاله و اخوا ته دا پمبه دلته چې موږ خرڅوله. دغه پمبه تقریبا په هغه وخت کې په کالدارو باندې 1514 تر 1200 کم نرخ، اوس په 1000 افغانۍ دی. دا درې کاله مخته نو زموږ مثلا چې کود را نیوس انبار را نیوس یوه ګونی انبار په 15000 افغانۍ. دا د مځکې کم مصارف چې دی په داخلګه یا اړه یې په ټکټرانو یې جوړي په 6000 کالداري یا په 1500 افغانۍ باندې یو جریب وسولاړي. نو دا خلک ډیر تنگ دي، ډیر په عذاب دي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه عبدالحبیب د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زموږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. ځوانان هم ټول په خارج کې دي، در بدره دي. که دغه زما غږ تر لوړپورو چارواکو ورسېږي خو ډېره به ښه وي. مننه.
ستاسې پیغام ستاسې